سلامونه ستړي مشه تاسې موږ ښه کلاس ته راډیو ناوړې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو یو نامه راپور کړی چې د 2025 کال اکتوبر تر دسمبر پورې او یا افغان ملکیان د پاکستان په هوایي بریدونو او له طالبانو سره د پاکستاني پوز د جګړو له امله وژل شوی دی. لږ تر لږه 450 نور افغان ملکیان هم ژوبل شوی. دا له 2011 کال راهیسې د پاکستان پوز ته د منصوبو بریدونو په نتیجه کې د افغانانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله ده. یو نامه په پکتیکا، کابل او خوست کې د پاکستاني الوتکو د حملو په تورخم او چمن کې د پاکستانی او طالب سرتیرو ترمنځ د جنگونو یادونه هم کړې ده. یو نامه ټینګار کړی چې په شخړو کې باید د افغان ملکیانو ځان خوندي وي. د پاکستان حکومت بیا دا کړی چې په 2025 کال کې په هغو بریدونو کې چې له افغان خاورې پلان شوي 300 پاکستانیان مړه او 928 نور ژوبل شوي دي. د طالبان د حکومت د پریکړې له مخې سر له دوشنبه د سلواغې شلمې له پاکستانه د درملو پر وارداتو بشپړ بندیز ولګید. د طالبانو د مالي وزارت د اعلان په اساس له پاکستانه وارېدیدونکي درمل له دې وروسته د افغانستان په ګمرکونو کې نه مسؤلېږي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په تیره لړم میاشت کې د مالي وزارت ته امر کړی و چې له دریو میاشتو وروسته له پاکستانه درملو ته د وارېدېدو اجازه ورنه کړي. له پاکستانه د درملو د وارداتو پابندیدو سره د یو شمیر درملتونونو خوندان ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د پریکړه په بازارونو کې د درملو د کموالي سبب شوی او هم ورسره د درملو بیې لوړې شوې دي. د پاکستان د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل الرحمن شنبه مخام یوې غونډې ته ویلي، عجیبه ده چې پاکستان ته د افغانستان یو نر هم نه رسیږي، نو ترهګر څنګه راځي؟ هغې دا کړې چې د پاکستان بهرنۍ تګلاره په تېره د افغانستان پر وړاندې ناسمه ده او له همدې امله د پاکستان ګاونډي هیوادونه ناراضه دي. د پاکستان حکومت ادعا لري چې هلته د اکثرو نامنیو تر شا هغه وسلوال دي چې له افغانستان خپلې حملې پلانوي. د جاپان د صدر اعظم ساناتا تاکاچی ګوند ریبرال دموکرات د دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې 2/3 مڅوکۍ وګټلې. دا د یاد ګوند لپاره یو تاریخي بریا ګڼل کیږي. لیبرال دموکرات او ائتلافي ملګری ګوند د جاپان د استازو جرګې له 415 څوکیو څخه 328 ګټلې دي. تاکاچی د جاپان لومړنۍ ښځینه صدر اعظم ده چې د اساسي قانون د تعدیل او نورو ځینو بدلونونو ژمنه یې کړې دي. او د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې سکاټلند وتوانید ایټالیا ته ماتې ورکړي. سکاټلند د 200 منډو لوړ هدف ټاکلی و چې ایټالیا په ځواب کې ټول لوبغاړي په 138 منډو له لاسه ورکړل. د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې افغان لوبډلې خپله لومړۍ لوبه د شنبه په ورځ په نیوزیلند بایللې او بل ورځ یعنې چهارشنبه له جنوبي افریقا سره مخ دی. خبرونه مو واوریدل او نن درس را د مطالب اوریدل شي. پاکستان شل زره هغه افغان کډوال دغه خاوري باسي چې امریکای ته د تک پته مو د چې دغه افغانان اوس مهال په څه وضعیت کې دي وړاندې به در سره د راپور جزئیات شریک کړو. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت نن اعلان کړی دی چې د دلوی له شلمی ورخوا له پاکستانه د ټولو درملو واردات بند دي. په افغان بازارونو کې اغیز به یې څه وي او څومره به بیې ورسره لوړ شي باندې به په راپور کې درته وایي. له دې سربیره هغه کسان چې وینې ته ضرورت لري او د وینې ګروپ منفي وي ځوانان وینه ورکوي او دوی له دې امله خوشحاله دي.
دغه منفی وینی چې وی دغه ډیر اړتیا موسیقي او د دې ډیر ضرورتونه یې خدام ته ځوانان چې دي اکثر کوشش دا کوي چې دوی ټلیفون ته ځان ورسوي که هر څه ډول کیږي خپل قرباني ورکوي وینه ورکوي.
بل پلو انجونی شکایت لري چې دا سنگار توکي کیفیت نه لري.
کله ما مخ نه کوم تر اوس استفاده نکوم اصلا د ان دغه کمپنی و د محصول او نه د اصلي محصول په څیر کیفیت درلوده ما هوچ ما به تاسو سره ولات یوړو خو اصلا منکو شته.
په دې اړه به وړاندې د تاسو جنو شکایتونه هم در سره شریک کړو. نو مطلب هم شته ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو از فرید سیال د شفیق ارده تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. نمړې راپور به په دې سره پیل کړو چې د پاکستان حکومت هغه شل زره افغان کډوال چې په دې هیواد کې امریکا ته د تک په تمه و له دې هیواده په زور شړي. دا چې ولې علت یې څه دی او دغه افغانان اوس ډول اوس له کوم ډول ستونزو سره مخامخ دي ورزو جزئیات یې د اکرام الله اکرام په دې راپور کې وړو چې د په پاکستان کې له یو شمېر هغو کسانو سره چې امریکې ته د تک په تمه وو او له هم کارونه یې پر مخ نه دي تللي ورسره خبرې کړې دي او په دې راپور کې د هغوی غږونه راخیستي دي. ورزو جزئیات نور په دغې راپور کې اورو.
د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د درملو بیل وړې شوی او د با کیفیت درملو پیدا کول ګران دي او دوی له طالبانو غواړي چې د درملو بایو تجدید پام وکړي. د کابل ښار یو اوسیدونکو د نوم د نخ پرېدو په شرط دوشنبه د دلوي شلم ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د کابل په بازارونو کې با کیفیت درمل ډېر کم پیدا کیږي که پیدا هم شي به یې ډېرې لوړې دي. په بازار کې شته درمل تر ډېره بې کیفیته دي. په دې برخه کې ډېرې ستونزې شته که څه هم پاکستانی درمل ډېر با کیفیته نه و خو لږ تر لږه ارزانه و.
له بل خوا په کابل کې د ځینو درملتونونو خاوندان وایي چې لا هم د پاکستانی درملو د پام وړ اندازه د شرکتونو په ګودامونو کې شته خو به یې څو برابره لوړې شي. د یو درملتون مسؤل چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې له مالي زیان سره مخ دی. نوموړي وویل ډېر شمېر خلک هغه درمل غواړي چې مخکې څو ځل کارولي وي خو کله یې چې له لوړو بیو خبرېږي فکر کوي چې دا لوړوالی د درملتونونو د خاوندانو کار دی.
په تیرو درې څلورو میاشتو کې نه یوازې دا چې ګټه مو نه ده کړې بلکې تاوان مو هم کړی دی. کوم درمل چې موږ پلورلي بیرته مو په دوه چنده بیا اخیستي دي. نو موږ اوس ډېر کم درمل اخلو هغه هم د خلکو لپاره ځکه ځینې خلک هماغه پخوانی درمل غواړي که څه هم په لوړه بیه وي خو دوی د پخوانیو درملو په نوم ورپسې ګرځي.
دی وایي اوس مهال د افغانستان د اړتیا وړ ډېرې درمل له ایران، هند، چین، ترکیې، بنګلادیش، جرمني، سویلي کوریا او د کورنیو تولیداتو له لارې برابرېږي او یوازې شاوخوا شل سلنه د پاکستاني درملو کمښت په بازار کې لیدل کیږي چې ډېرې د هندي درملو له لارې جبران شوي خو د خلکو کمزور اقتصاد د ګران بیه درملو د پیرلو توان محدود کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مالیه وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې دوشنبه د سلواغې له شلمې وروسته افغانستان ته د پاکستاني درملو واردات د ټولو ګمرکونو لاري بندي. د دې وزارت ویان عبدالقیوم نصیر په یو ویډیو بیان کې چې د طالبانو تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون خبر کړي ویلي ل قاچاقي لارو څخه د درملو د وارداتو مخه نیول کیږي او لاملونو سره به قانوني چلند وشي او غتو کې چې په قاچاقي ډول له پاکستان وارد شول د محکمې په حکم به وسوځول شي. نو موړي افغان سوداګرو غوښتي چې د پاکستاني درملو پر ځای له بدیلو لارو او په قانوني ډول درمل وارد کړي. په ورته وخت کې په کابل کې د یو روغتیایي مرکز مسؤل حسیب الله هم وایي چې په تیرو نږدې څلورو میاشتو کې د افغانستان بازارونو ته هندي، بنګلاديشي، ازبکستاني، ایراني او ترکی درمل رسیدلي خو په خبره لږ شمېر پاکستاني درمل لا هم شته چې بیې لوړې شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په خوای د خپل روغتیایي مرکز شاوخوا بیا سلنه اړتیاوې له پاکستاني درملو پوره کول خو اوس یې زیاد افغانستان خپل تولید او د غراس هندي او ایراني درملو نیولې دي.
اوس مهال موږ تر ډېره هندي، ایراني او کورني درمل کارو. هغه درمل چې په خوا به له پاکستان راتلل موږ یې کورني بدیلونه موندلي او کاروي لکه د ټوخي شربتونه، انتي اسید شربتونه او ملټي ویټامینونه. دا درمل خ کیفیت لري.
کیفیت هم دره ماشاءالله.
پندې حال کې افغانستان ته د درملو د واردولو د وی کمپنۍ مشر ډاکټر وحید شاه احمدی ازادي راډیو ته وویل چې ډیر افغان سوداګر اوس مهال له هند، تاجکستان، ازبکستان او روسي څخه درمل واردوي. نو موړي وویل دوی هڅه کوي چې بدیل لارې لا زیاتې کړي څو په افغانستان کې د درملو لکمخ مخنیوي وشي.
ما در جستجوی ازي است.
موږ هڅه کوو چې د اروپا او منځنۍ اسیا په ګډون بدیل لارې ومومو څو با کیفیت درمل وارد کړو. څومره چې موږ فکر کوو د پاکستانی درملو بندیدل به پر افغانستان اغیز ولري هغومره اغیزناک نه وو. خوشبختانه زموږ فعال سوداګر وتوانېدل چې دا تشه ژر ډکه کړي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر د روان کال په اقرب میاشت کې په کابل کې له سوداګرو او پانګوالو سره د یوې غونډې پر مهال امر وکړ چې په دریو میاشتو کې د پاکستان د درملو په واردولو بندیز ولګول شي. دا پریکړه د تیر کال د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو او د لارو له بندېدو وروسته وشوه. د افغانستان د درمل پلورونکو د ټولنې مشر یعقوب منګل له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر دې پریکړې مخکې د افغانستان شاوخوا 60 سلنه درمل له پاکستانه پوره کېدل.
پا په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې سر لنن دوشنبه د دلوي له شلمې د پاکستاني درملو واردات د افغانستان د ټولو ګمرکونو له لارې مندي. د دې وزارت ویاند ویلي وو چې د طالبانو تر واک لاندې هغه ویډیو کې چې طالبان تر واک لاندې ملي ټلویزیون خپره کړې وه، افغان سوداګرو غوښتي وو چې د پاکستاني درملو پر ځای ته له بدیلو لارو په قانوني ډول درمل وارد کړي. اوس هم ورزو د پاکستان حکومت د هغې پریکړې په اړه باندې راپور ورو چې د نږدې 60,000 افغان پناه غوښتونکو چې په دې هیواد کې امریکې ته د تګ په تمه دي بیرته افغانستان ته ستنوي. د دې راپور جزئیات هم اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې 19,903 هغه افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ په تمه په دې هیواد کې میشت دي افغانستان ته ستانه کړي. دا کسان چې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال له امریکایي ځواکونو سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی، پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د امنیتي اندېښنو او د خپلو کیسونو د پروسس کولو لپاره پاکستان ته تللي. لږ تر لږه دوه پاکستانی رسنیو سلی ریش نیوز او د نیشن یک شنبه د سلواغي عدلوي 19 د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې فدرالي حکومت به د پنجاب په ګډون د سند، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر او ګلګت بلتستان صوبو او پلازمین اسلام آباد امنیتي او ملکی مسؤلینو سره په دې اړه رسمي مکتوبونه شریک کړي څو د هغو ټولو افغان وګړو د بیرته ستنولو لپاره سمدستي اقدام وکړي چې امریکا ته د بیا میشتېدو په تمه دي. په راپورونو کې راغلي چې ډیر ژر به د نږدې 60,000 دغه افغان وګړو ټول معلومات د پولیسو له مشرانو سره شریک شي. سرچینو ویلي دغه زرګونه افغانان چې له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې د امریکا د ویزو په تمه دي ښکاري چې امریکا د دوی د منلو لپاره چمتو نه ده. په همدې حال کې په پاکستان کې میش د SIV په ګډون د P1 او P2 کیس لرونکي وایي له امریکا سره د همکارۍ له امله په افغانستان کې د غچ اخیستنې له ګواښ سره مخ دي. د SIV یو کیس لرونکي چې په خبره یې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړن په توګه دنده درلوده او تیرو دونیمو کلونو راهیسې په اسلام آباد کې له خپلې 4 کسیزې کورنۍ سره امریکا ته د تګ په تمه میشتې وویل که افغانستان ته استول کېږي ژوند به یې د مرګ له ګواښ سره مخ شي. نوموړي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د حکومت وروستۍ پرېکړې ډېر زیات ناهیلي کړي یو. په افغانستان کې زموږ ژوند چې دی د لیدې ګواښ سره مخ دی. هلته کله شنو طالبان به یا موږ سنداني کي او یا به مو د منځوي سي کلي. وړاندې هم پولیسو ډېری افغانان نیولي او افغانستان ته ریپورټ کړي. د هغوی سرنوشت هم ډېر ګواښونکی دی.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي چې له امریکا سره د P2 کیس لري وایي دوی د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په غوښتنه پاکستان ته تللي خو د دې هیواد تازه پریکړې سخت اندېښمن کړي. نوموړي هم د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې له امریکا د دغه ستونزې د حل غوښتنه وکړه.
دغه پریکړه ما لپاره ډېره زیاته خوشنوونکې ځکه ده چې بېشته که مونږ افغانستان ته لېږدول کېږو نو هلته وضعیت په داسې شکل دی چې ټول دنیا ته معلوم ده. نو زما غوښتنه او هیله به مې همدایي چې نړیواله ټولنه او د امریکا متحده ایالات چې مونږ ته ویلي چې تاسو لاشئ درې ملکونو ته نو هغوی دغه مشکل حل کړي.
که څه هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي خو د روانې فبروري په 4 په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویان قیصر افریدي د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي وو چې له اسلام آباد سره د هغو افغانانو په اړه خبرې روانې دي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیسې دغه هیواد ته تللي. هغه ویلي وو که د پاکستان حکومت دغه افغانان په زور هیواد ته ولېږدوي نو هلته یې ژوند له خطر سره مخامخېدای شي. پاکستان له دې هیواده د افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ په 2023 کال کې پیل کړه خو متحده ایالاتو ته د تګ په تمه پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکي تر ډېره له دې امر مستثنا ول. دغه پناه غوښتونکو ته په اسلام آباد کې د متحده ایالاتو د سفارت له لوري د دوی د کیسونو د تایید لیکونه ورکړل شوي وو او پکې له پولیسو غوښتنه شوې چې دغه لیک لرونکي له دوی سره کیس لري او د ویزې د نه لرلو په صورت کې ورسره همکاري وکړي. خو دغه افغان پناه غوښتونکو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې پولیس د سفارت لیکونو ته پام نه کوي او دوی له نیولو وروسته د پیسو په بدل کې خوشي کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته تر رسیدو سمدستي وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د کډوالو د منلو بهیر د نوي ورځو لپاره وځنډاوه خو لا یې هم د بیا پایل اعلان نه دی شوی. سپینې ماڼۍ هغه مهال ویلي وو چې په دې برخه کې لا نور امنیتي څېړنو ته اړتیا لیدل کېږي. خو د تیر کال په نومبر میاشت کې د رحمان الله لکڼوال په نوم د یو افغان ته بل لوري د امریکا د ملي ګارد په دوه غړلو برید وروسته سپینې ماڼۍ د SIV په ګډون افغانانو ته د هر ډول ویزو ورکول منع اعلان کړ چې لامل یې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې دغه هیواد ته د تګ په تمه میشت افغانان له بې برخلیکۍ سره مخ شول. د دغه ټولو اقداماتو په دوام تازه پنج شنبه د فبروري 15 نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې راپور ورکړی چې ولسمشر ټرمپ هغه پروګرام درولی چې له مخې هغه افغانانو ته چې امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی و اجازه ورکوله چې امریکا ته ولاړ شي. د راپور له مخې اوسمهال کانګرس دغه ټولې ویزې لغوه کړي او د بیرته پیلېدلو لپاره یې ډېره تمه نشي کېدای.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
تاسیز مخه کلازاده رادیو نوري په افغانستان کې وشمر خدون جونی د زین روختي مسولاتو او سنگارتو کول کیفیت شکایت کوي. دوی دا کوي چې په زین مواردو کې د دې مسولاتو کارول ورسته د دوی د پوستکي ستونزې او د وختانو تویدو لا زیات شوی دی. دا خزیون جونی ټینګار کوي چې مسولې درې باید د دې مسولاتو کیفیت په جدي توګه کنټرول او څارنه وکړي. ورته وخت کې وشمر ډاکټران وایي چې د سنگار او جلدی مسولاتو کیفیت د لپاره مهم دی او کله دې مسؤلاتو په تولید او ارزه کې رښتې معیارونه او لارښوونې په پام کې ونیول شي نو جدي ستونزې رامنځته کوي. تفصیل فیروزه سینور.
د ان دغه کمپنۍ مو د محصول او نه د اصلي محصول په څیر کیفیت درلوده.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو دا کوي چې څومره د مخ کې په کابل کې د جلد لپاره یو محصول واخیست خو د کیفیت خرابوالي لامل یې لستونزو سره مخ شو او پیسې هم خوسي ولاړې. په
توخ مخ کې د کابل په دریم مکریان په مارکیټ کې د دلی او ایمن په شمول کولو سره مې ساري ته لارم یو محصول ترې اغوستو چې اصلي امریکایي کمپنۍ والا و هغه محصول. هلته مې چې دا محصول اغوستو سمې ساري والا ته مې مسول بیت اسلام اوسې چې په ګور کې نتی اخلمو کو اسلام اوسې به تبیرا ولن توانو می هغه منلا سره نو کله چې ما مسول کو تر اړو استفاده وکړو نو اصلا د ان دغه کمپنۍ و دا محصول او نه د اصلي محصول په څیر کیفیت درلوده. ما هوچ ما بیت اسلام سره ولاته یو خو هغه اصلا منکر شي ته
د کابل خار اوسیدونکو فتانه هم ادا کوي وای چې دا توکي او مسولیت نه یوازې د چي د خلا او روغتیا پالنه کې ګټور تمام سوي نه دي بلکې په خبره یې ورته بیل بیل جلدی ستونزې هم پیدا کړې دي.
دا د پوستو کې ویښتانو شامپو کریمونه او د غریشتو کې دي دغه د کیفیت ستونزې په اړه کې که خپل تجربه وایي مریض سره راستي توکي یا پیک وی یا د ګران فلورل کې یو کله چې وکړم ستونزې لکه پوستو کې خارښ ته وچواله نه بریښنه د تویدو لامل کیږي. مونږ کې دا توکي چې دي یا دغه د ګاونډي هیوادونو ناراضي او موږ څه بیا اخلو دي محلي مارکیټونو دغه نه اخلو کیفیت کې تضمین سره نه د ما پوښتنه نه رسیدي وارداتي توکو کیفیت اوس هغه څه جلي توکي مدود تاریخونه باندې
دوی دا کوي چې له ځینو آرایشي محصولاتو نیولې تر اترو د پوستکي د بیلابیلو ستونزو لپاره کریمونه یا د مینځلو شامپوګانې ژیلونه تر ماسکونو پورې توکي بې کیفیته او یا هم د نړیوالو کمپنیو جالي مارکونه وی چې له کنټرول پرته بازار ته واردی کی او د دوی ستونزې دوه چنده کړي دي. د کونړ ولایت اوسیدونکو شفیقی هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا مشتری ته ګټ رسوي که نه رسوي. که چېرته ګټ ورته نه رسوي د ګټ پر ځای زیان ورته رسوي پس دغه کومه د عایدمن وي چې دوی ځان ته جوړه کړې ده حلال نه ده بلکې حرامه ده.
د دې محصولاتو یو شمېر پلورونکي هم په بازارونو کې د بې کیفیته محصولاتو شتون نه ردوي او وایي که څوک با کیفیته توکي اخلي نو قیمتي محصولات دی وپیري. له دې ډلې د کابل په احمدشاه بابا مینا کې د آرایشي توکو یو پلورونکي صدام اریوبي ازادي راډیو ته وویل
یو شی د واخلې خو قیمتي د واخلې او با کیفیت د واخلې. موږ خپل ادرس الحمدلله موږ هر یو مشتری ته چې کوم جنس ورکړې ده موږ ورته پرایت مینان ورکړې ده چې یا تاسو وی سي د جنس په کور کې استفاده کوي
د طالبانو حکومت د امر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو روغتیا پالان وایي چې د پوستکي او ښکلا د آرایشي محصولاتو کیفیت خورا مهم دی او که چیرې روغتیایي معیارونه پکې په پام کې ونه نیول سي بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کولی سي.
له خبرونو ور اخوا
تاسې زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ځینې افغانان وایي کله چې بیړنیو حالاتو کې ناروغان تازه وینې ته اړتیا ولري، دا وینه تر ډیره د خلکو په همکاري او له رضاکاره وینه ورکوونکو څخه ترلاسه کولی شي. یو شمېر رضاکاره وینه ورکوونکي هم وایي د هغو ناروغانو د ژوند ژغورلو هڅه کوي چې وینې ته اړتیا لري. نور تفصیل فیروزه عزیز نه اورو.
یو شمېر افغانان وایي کله چې په ځینو بیړنیو حالاتو کې ناروغان تازه وینې ته اړتیا ولري، دا اړتیا تر ډیره د خلکو د همکارۍ او رضاکار وینه ورکوونکو له لارې تامینېږي. دوی وایي په داسې حالاتو کې د اړتیا وړ وینې ترلاسه کولو لپاره په ټولنیزو رسنیو کې له ملګرو، خپلوانو یا رضاکارو ډلو سره اړیکې نیسي. د بلخ ولایت مزار شریف ښار اوسیدونکي اسدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
من ناروغ درلود، زما میرمنې ماشوم زیږاو، موږ وینې ته اړتیا درلوده. زموږ یو ملګری و چې د وینې ګروپ او آر ایچ منفي و، او هغه کولی شوی ټولو ګروپونو ته وینه ورکړي. له هغه مو وینه واخیسته. روغتون د وینې بانک درلود خو ډاکترانو ونه منله. دوی ویل کوم ناروغ ته چې تازه یې زیږون کړی وي باید تازه وینه ورکړل شي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکي خان محمد عمری ازادي راډیو ته وویل دای د خپل لسکلن زوی لپاره چې په تلاسمی ناروغي اخته دی او په مکرر ډول وینې ته اړتیا لري، په مختلفو لارو تازه وینه ترلاسه کوي.
صفحات مجازی که میبانیم 40% مفاد داره و دیگه دکتر صاحبا همیشه برازی میگه که
کلا چی موک په طولانی زور سنیو که دیوین گختن اخبرو چلویخت سلنه امرسته کوي. ډاکټران تل ټینګار کوي چې زما زوی تازه وینې ته اړتیا لري. که ملګری راشي نو ښه ده، ستونزه حل کیږي، وینه اخلو. که نه نو یو شمېر خلک شته چې په روغتون کې خپلې شمېرې ثبت کړې دي او وایي که څوک وینې ته اړتیا ولري موږ پیسو ته اړتیا لرو او موږ بیا وینه ترې پیرو.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد هارون هم وایي چې ډیری کسان حاضر دي چې په وړیا توګه وینه ورکړي.
مونږ وینې سپینو کراویانو ته اړتیا درلوده. له 1500 سیسی وینې څخه یوازې 500 سیسی ترلاسه کیدای شي. د بانک وینه یخچالی ده. که تازه وینې ته اړتیا ولري نو باید تازه ومومي. خدا سي خلق شته چې د الله تعالی د رضا لپاره وینه ورکوي.
د خوست ولایت یو اوسیدونکی ځوان سعید امین الله سبا چې له وینه ورکوونکو څخه دی ازادي راډیو ته وویل کله چې د دوی ولسوالۍ په بازارونو کې اعلان وسی چې په روغتونونو او کلینیکونو کې ناروغان وینې ته اړتیا لري، زیات شمېر ځوانان د وینې ورکولو لپاره دغو مرکزونو ته ورځي.
ډېر ګټور دا تمام شوی دی. زه خپله په صبرۍ ولسوالۍ کې مو کله چې په خلبي صاحب بازار یا کوبیو بازار، مکتب بازار، درې مشهور بازارونه دي، کله چې دلته اعلان وشي چې یاره وینې ته ضرورت ده په پلنکي روغتون کې یا پلنکي کلینیک کې، ځوانان کوشش کوي چې هغه ځای ته ځان ورسوي. ځینې وخت دغه منفي وینې چې وي دغه ډېر اړتیا موسیقي او د دې ډېر ضرورتونه یې خو دلته ځوانان چې دي اکثره کوشش دا کوي چې دی
په ورته وخت کې په کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمېر ځوانانو په ټولنیزو رسنیو کې د رضاکارو وینو ورکوونکو ډلې جوړې کړي او وایي چې دوی هڅه کوي په داسې شرایطو کې چټک اقدام وکړي. له دې ډلې محمد سمیم وایي چې د تازه وینې اړتیا لرونکو او رضاکارو وینو ورکوونکو ترمنځ همغږي د دې لامل سوي چې ډیری ناروغان په وخت وینه ترلاسه او ژوند یې وژغورل سي.
حالا میشه از طریق شبکه اجتماعي میشه در تمام ولایت پروسه رو راه اندازی کرد و
اوس کیدای شي دا پروسه په ټول ولایتونو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې پیل شي او د خپلو هغو هیوادوالو لپاره چې وینې ته اړتیا لري او د ژوند او مرګ موضوع یې ده په رښتینې ډول یې د درد مرهم شو. کله چې څوک وینې ته اړتیا ولري زمونږ په پانه کې یو پیغام دی. زه بیا وګورم چې زما سره راجستر شوي کسانو کې څوک یاد روغتون ته نږدې موقعیت کې دي، بیا زه هغه کس د ناروغ له کورنۍ سره همغږي کوم.
یو شمېر ډاکټران وایي چې په ځینو مواردو کې ناروغانو ته د تازه وینې انتقال ډیر اغیزمن دی، ځکه په خبره یې بدن ته اکسیجن ښه رسوي، د بدن طبیعي فعالیت چټکوي او د ذخیره سوي وینې عوارض په کې کم وي. د وینې او سرطانونو څانګې متخصص ډاکټر احمد شکیب زهیر ازادي راډیو ته وویل په ځینو شرایطو کې لکه د زړه پیچلې جراحي او د شدید خونریزۍ پر مهال ناروغانو ته د تازه وینې انتقال خورا مهم دی.
کون تازه در حالاتی که فرد کنجیزی بسیار شدید داشته باشه، تازه بینه ناروغانو تا به هغو حالاتو که ورکول کیگی چه یو کس دیر خونریزی ولری اوارتیا ولری چه تحسوری یا انعقادی فکتورونه اعاده شی، او هم دوینه سرک کراویات او دوینه دمویه صفحات او هم دارنگا ده سخت و تپونو او ده زرد لویو عملیاتونو به حالت که چه ده چو یونتوینه تبدیق تا ارتیاوی دست حالاتو که ناروخ تا بش پرا تازوینه یا فرش بلد ورکول کیگی.
دکتر زهیر وایی چه دوینه ورکول ده زرد او وینه رگونو روختیا پیاوری کوی، پا بدن که دوینه لتنزیمولو سرم راسته کوی او ده انسان روحی او روانی روختیا زیاتوی. د لهغه روغو او په شرایطو برابر خلکو چې د عمر او وزن لپاره مناسب وي، د وینې فشار او هیموګلوبین یې کافی وي او د زړه او رګونو ناروغي نه لري، وغوښتل چې وینه ورکړي او په دې توګه خپل فزیکی او رواني روغتیا پیاوړې کړي او وینې ته د اړمنو ناروغانو ژوند وژغوري. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د وینې مرکزي بانک مشر ډاکټر سیف الرحمن پښتون هم په دې وروستیو کې د خلکو غوښتي چې په خپلو سیمو کې نږدې د وینې بانکونو ته ولاړ سي او د ناروغانو د ژوند ژغورلو لپاره وینه ورکړي. د وینې مرکزي بانک د وینې راټولولو د څانګې مشر ډاکټر عبدالباسط طاهری په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت لخوا په فیسبوک کې خپور شوی ویډیوي پیغام کې ویلي، د وینې راټولولو څانګه د وینې د مشتقاتو تجرید او اړو ناروغانو ته د ویش لپاره خدمات وړاندې کوي او معمولا یوازې په کابل کې د مرکزی وینې بانک کې هر ورځ له سلو څخه ډیر کسان وینه ورکوي، چې په خبره یې دا شمیر په کال کې له 1500 تر 1500 کسانو پورې رسیږي.
په خوست ولایت کې زرو هغو ځوانانو ته د کار وسایل برابر شوي دي چې د کسبونو شپږ میاشتنۍ دوره یې بشپړه کړې ده. یاده برنامه د ملګرو ملتونو په ملاتړ نږدې $200,000 په لګښت پلی شوې ده. ورزو په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د ښوونې علمي او کلتوري سازمان په مالي ملاتړ د خوست ولایت مرکز او ګربز ولسوالۍ اړوند زر تنه ځوانان چې مخکې وزګار وو او اوسمهال د خیاطۍ او د کورنیو څارویو د لبنیاتو د راټولولو او بازار ته د عرضه کولو په برخو کې د حرفو او کسبونو شپږ میاشتنۍ زده کړې کړي، هغوی ته د خپلو کسبونو وسایل ورکړل شول. د یاد برنامه منتظم محمد عثمان هاشمي مشال راډیو ته وویل
که د 2015 کال د اگست میاشت کې شروع شوی و او ټول ټال زر کسان شاگردان په دوه کې وروزل شول، چې 200 کسان د لبنیاتو په برخه کې او 800 کسان د خیاطۍ په برخه کې. دا پروژه د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په همغږۍ د غوښتنو او طرزالعملونو مطابق شپږ میاشتې دوام وکړل.
په افغانستان کې چې اوسمهال د بیکاری کچل وړه ده، د ښځو او نارینه و لپاره د کسبونو زده کړه او له هغې لارې د خپلو اقتصادي اړتیاوو پوره کول مهم بلل کیږي. د یاد برنامه یو تن فارغ محمد الله وویل
مخکې ډېر به کوره وم، اوس مې د خرپوي زده کړه وکړې د خیاطۍ په برخه کې او د کوار مؤسسې څخه ډېره مننه کوم چې د خیاطۍ اړوند وسایل ماشینونه او نور وسایل چې موږ ته راکړل، نو په آینده کې به موږ وکولای شو چې د دې په ذریعه خپل مسلک مخته بوځو او بیکاري له منځه یوسو. او موږ به بل خبره دغه ده چې موږ به خپل کورنۍ لپاره نفقه هم پیدا کړو او د وسایلو څخه به ښه سلمه استفاده وکړو.
اوس مهال ډیری هغو ځوانانو هم د حرفو او کسبونو زده کړو ته مخه کړې چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې کوي او یا ورڅخه فارغان دي. دوی وایي که چیرې کار او کسبونه کې نو د اقتصادي ستونزو له کبله بیا نشي کولی خپلې زده کړې سرته ورسوي. د برنامه یو بل تن فارغ قانون الماس وویل
همدې کورس کې ما شپږ میاشتې زده کړې ترسره کړې، اوس مهال زه یعنی خیاط شوم او موږ سره نن مرسته وکړه، اوس کولی شم د همدې خیاطۍ له لارې زه د خپلې کورنۍ نه پتا پیدا کړم. یعنی خپله مصروف یم، د ماسپښین مهال خیاطۍ ته ځم، سهار مهال اوس کنکور امادګۍ امتحان ورکوم.
په ورته توګه ځایي چارواکو د حرفوي زده کړو د شپږ میاشتني کورس په فراغت غونډه کې له ګډونوالو وغوښتل چې هغو ځوانانو ته هم د حرفو د زده کړو بلنه ورکړي چې لایا او وزګار پاتې دي. د ولایت مرستیال مولوي محبوب شاه قانت وویل
کوشش دا وکړي چې هغه ورونه چې هغې عادت دا ګرځېدلی ده، معتدین ګرځېدلی دي په چرس او په مواد مخدرو، هغه هم تاسو خپل ځان سره ملګری کوي، د دې کار د کسب اهمیت ورته وښيي ترسو دوی هم ستاسو لپاره دراتون کې وسرمایه وګرځي او د تاسو په کیسه مخایستا ځوانان جوړ شي.
یاد دیوی په ټولنه کې د کار د بازار اړتیاو ته په کتو د ځوانانو د مسلکي مهارتونو لوړول، د بیکاری د کچې د راټیټېدو، د سیمه ایز اقتصاد پیاوړتیا او د ځوانانو لپاره د ځان بسیاینې او دوامدار عاید لپاره د فرصتونو په برابرولو کې د حرفو او مسلکونو زده کړه او بیا په دې ډګر کې عملي کار مهم بلل کیږي.